په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. دویمه نیمای تر ډیره دورو کې شوی عزیزانو پروگرام ته ځانګړي شوی، خو لمړۍ نیمای او ورها خوا لګي شیبي راپورونه او خبرونه تبیل شوی. خبرونه نجيبه زمان در اوروي. خو په سر راپورونو کې اوري چې د انتخابات خپل کمیسیون وي له پرون مازیګر راهیسې د رایو د تفتیش پروسه ځنډیدلې ده. د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو د ټولنیزو او قومي شورو غړیو د پردې تر شا د مصلحتي نظام په نامه له ائتلافي حکومت سره مخالفت څرګند کړ. د لوی افغانستان د ولسي خوځښت په نوم یو بنسټ د تروریستي بریدونو او ملکي تلفاتو د غندنې په هدف په کابل کې اعتراض وکړ. دا به هم واوري چې د افغانستان مشرانو جرګوي په خوست ولایت کې له شمالي وزیرستان څخه راغلي کډوالو شپږ سوه سپکې وسلې امنیتي ځواکونو ته سپارلې دي. په بهرنۍ خبرونو کې هم وایي چې نن پر غزې د اسرائیلو په بمبارۍ کې لږ تر لږه څلوېښت تنه فلسطینیان وژل شوي. خوست نجيبه زمان له خبرونو سره.
سر کې د مهمو خبرونو سرچکی واوري. د ټول رای د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر د دواړو کاندیدانو د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د یو لړ اختلافات له عمله لپرون مازیګر راهیسې درېدلې دي. د مدني ټولنو او یو شمېر فعالانو د قومي او ټولنیزو شوراګانو غړو د ملي وحدت جوړیدونکي حکومت سره مخالفت څرګند کړی دي او اسرائیل اعلان کړی چې پر فلسطین به ځکني حمله ډېرې کړي. د خبرونو تفصیل. د ټول رای د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر د دواړو کاندیدانو د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د یو لړ اختلافات له عمله لپرون مازدیګر راهیسې درېدلې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور په یو خبري کانفرنس کې ویل چې په رایو باندې کې د ټیک مارک پر ځای لاسلیک هغه موضوع ده چې دواړه انتخاباتي ټیمونه په اړه مخالفت لري. د شغلی نور په وینا د انتخاباتو د کمیسیون او د یونما د استادو ترمنځ د غستونزې د حل لپاره خبرې اترې روانې دي، خو معلومه نه ده چې څه وخت به بیرته د تفتیش دغه بهیر پیل شي. شغلی نور زیاته کړه تر اوسه د رایو شاوخوا 415 صندوقونه تفتیش شوي دي. د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو د قومي او ټولنیزو شوراګانو غړي نن په کابل کې د یوې مظاهره پترت کې د ملي وحدت جوړیدونکو حکومت ائتلافي او بالا خپل مخالفت ورسره څرګند کړ. دغه اعتراض کوونکو یو څلور ماده یې پریکړه لیک خپور کړ او لراتلونکو ولسمشر څخه یې وغوښتل چې له حکومت څخه د سهامي شرکت نه جوړوي. په دې مظاهره کې د 15 مدني ټولنو غړي او د قومي او ټولنیزو شوراګانو لسګونه کسان شامل و. د نیمروز ولایت سیمایي چارواکي وایي د دغه ولایت په چار برجه کلسوالي کې د ماین په چاودنه کې درې ملکی کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د دغه ولایت د والی ویان احمد عرب ازادي رادیو ته ویل چې دغه کسان نن سهار له یادې ولسوالي څخه مرکز زرنج ته په لار و چې موټر یې په شخصي ماین ور برابر سو. په وژل شوو کې ښځه او ماشومان هم شامل دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د بغلان په مرکز پلخمري کې یو دیرش بسترې روغتون ګټ اخیستنې ته وړاندې سو. د دغه وزارت ویان کنشکا ترکستاني نن ازادي رادیو ته ویل د افغانستان د روغتیا وزیر ډاکټر سوریا دلیل هم د دې روغتون د پرانیستې لپاره پلخمري ته تللې و. په دغه روغتون کې دغه روغتون په $302,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی چې د جرمني له حکومت لخوا ورکړل شوی دی. او اوس هم بهرنی خبرنه. اسرائیل اعلان کړی چې پر فلسطین باندې ځکني حمله ډیر کړي. اسرائیلی پوځیانو نن په اعلامیه کې ویل چې د محاصرې فلسطین ته اضافي ځواکونه استول دي. اسرائیل د حماس ډلې د راکټي حملو په جواب کې د جولای پر اتمه پر فلسطین خپل هوایي بریدونه پیل کړل. د غزې چارواکي وایي د دیالو سوروزو نشته په جریان کې شاوخوا 315 فلسطینیان چې ډیری یې ملکی کسان دي وژل شوي دي، خو تر اوسه یوازې 15 اسرائیلي عسکر او 2 ملکی اسرائیلیان وژل شوي دي. په دغه سیمه کې د اوربان په هدف د ملګرو ملتونو مصر، قطر او فرانسې سیاسي هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. راپورونه وایي چې په اوکران کې د مالیزیا د غورځېدلې الوتکې د 298 وژل شویو له ډلې څخه 190 کسانو جسدونه راټول شوي دي. د روسیا او اوکران خبري اژانسونو د راپور له مخې شاوخوا 196 جسدونه د الوتکې د رالوېدو د ځای لري سی وی دی. ځین راپورونه وایي چې لا معلومه نه ده چې د غمړي چیرې وړل سی وی دی. بلخو د اوکرين د استراري حالات توکي د خدماتو د برخي ویاند ناتالیا بیسترو وایي چې د حکومت کارکونکو جنگیالیو یو سلو شپږ نوي جسدونه یو نامعلوم ځای ته لېږدول دي. د اوکرين په ختیځ کې وسوالو بیلتون غشتونکو پرنشن به بیا هم نړیوالو څارونکو ته اجازه ورنکړه چې د ماليزیا د هوایي چلند د الوتکې د لویدو ځای ته ورسي. د ماليزیا د هوایي چلند مسافر وړونکو الوتکې د جولای په 18مه وشتل سو او د اوکرين په ختیځ کې راوغورځېده. د الوتکې ټوله 298 سپرلي وژل سوي دي. د اروپا د امنیت او همکاري شورا پرنویل د دوی د څارونکو ډلې ته یوازې د هغې سیمې د یوې برخې د کتلو اجازه ورکړی سوي چې د الوتکې ټوټې پکښې پرتې وې. بلتون غوښتونکو د جمعې په ورځ نړیوالو څارونکو سیمې ته له ورتګه وګرځول. وسوالو کسانو پرون له لیبیا سره د مصر په پوله کې د مصر د پوځ یوشت پوله ساتي عسکر وژلي دي. امنیتی چارواکی وایي چې حمله کوونکي قاچاق وړونکي و. خو د پوځ یو ویان په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دا برید تروریستانو کړی دي. د مصر چارواکي اسلامي سختدریزي تروریستان بولي. امنیتي چارواکو ویلي دوه قاچاق وړونکي هم په دغه نښته کې وژل سوي دي. دا و تر دې دمه مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو د بیا شمیرلو بهیر د کاندیدانو د ټیمونو ترمنځ د اختلاف له امله ځنډیدلی.
البته اوس هم به تاکید میکنم دیروز روان ساعت 4:30 اصر رسما با پایان رسید. اختلاف نظری که بین دو کاندید با میان آمده بود مسئله امضا در ورق رای دهی بود.
یو شمیر مدنی فعالان او د قومي شورا غړي د فردي تر شا د مصلحتي نظام په نوم له ائتلافي حکومت سره مخالفت وکړ.
د ولس بچرې د پایم پړاو په ټاکنو نتایج د ټولو رایو د بیا شمیرنو د دقیقو او شفاف حساب له مخې ولس ته اعلان.
د لوی افغانستان د ولسي خوځښت په نوم یو بنسټ د تروریستي بریدونو او د ملکي تلفاتو د غندنې په هدف په کابل کې اعتراض وکړ.
سمون په افغانستان کې ټول ترهګریز اعمال په خلاف ټکو غوندو ځنګل ډول چې په 13 ونه کې په پکتیکا کې وډیره غمجنه په خرامنسته شوله.
دا به همره چې د افغانستان مشرانو جرګوي په خوست ولایت کې له شمالي وزیرستان څخه راغلي او کډوالو شپک سوس پکې وسلې امنیتي ځواکونو ته سپارلې دي. نن پر غزې د اسرائیلو په بمبارۍ کې لږ تر لږه 30 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. د مصر چارواکي وایي هغه کسان به مجازات شي چې د یو شتو سرحدي سرتیرو په وژنه کې لاس لري. د خبرونې دوی مینیمای ډیره برخه د ورکو شوې ځانو پروګرام ته ځانګړي شوې. د مازیګر څلور بجې او اته دقیقې شوې د سر راپور هم دادی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د دویم پړاو انتخاباتو د رایو د تفتیش بهیر له پرون مازیګر راهیسې درول شوی دی. د دې کمیسیون وایاند نور محمد نور د یکشمې پروسه خبرې لاندې وویل د تفتیش پروسه د رایو د باطلولو پر سر د دواړو انتخاباتي ټیمونو د څارونکو ترمنځ د اختلاف له امله ځنډول شوې ده. خو د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه وایي چې د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه باید لاله وړاندې په شوي توافق عمل وکړي او پرې نږدې چې د دوی اعتراضونه د رایو د تفتیش پروسه وځنډوي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د رایو د بیا تفتیش د پیل پاړه د جمهوریت ریاست د دواړو کاندیدانو ملګرو ملتونو او انتخاباتو خپلواک کمیسیون ترمنځ د بندو دروازو تر شا خبرې روانې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نوروی د رایو د تفتیش په سر د دواړو کاندیدانو د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د شنبې د ورځې لمسپخین راهیسې اختلافات پیدا شوي او دغه پروسه یې ځنډولې ده. خغلی نور چې د یک شنبه د ورځې په غرمه خبريالانو ته په کابل کې خبرې کولې وویل هغه وخت به د رایو بیا تفتیش پیل کړي چې رامنځته شوی ستونزه حل شي.
دیروز روان ساعت 4:30 اصر رسما با پایان رسید. اختلاف نظری که بین هر دو کاندید با میان آمده بود مسئله امضا در ورق رای دهی بود که یکی از ستادها تاکید میکرد که این البته با اعتبار است اگر در ورق رای دهی باشه و ستاد دیگر نظر مخالف داشت. بنابراین کمیسیون مستقل انتخابات جمع ملل متحد این مسئله را امرای هر دو ستاد مطرح کرد.
د ښاغلي نور په خبره د رامنځته شوي جنجال له امله د یک شنبې ورځې په اول شفت کې د رایو تفتیش کارونه درول شوي دي. هغه زیاته کړه که چیرې نن ورځ د رایو بیا تفتیش پیل سي، نو نږدې 500 ټیمونه به په دویم شفت کې په بل هنګر کې تفتیش پیل کړي. د جمهوري ریاست د ټولو رایو د بیا تفتیش پروسه د تېرې پنج شنبې په ورځ پیل شوه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې تر اوسه د رایو نږدې 450 صندوقونه بیا تفتیش سوي دي. بلخوا د انتخاباتو یو شمېر ناظر بنسټونه وایي چې د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونو باید له وړاندې په شوي توافق عمل کړی وای او پرې نږدي چې د دوی اعتراضونه د رایو د تفتیش پروسه وځنډوي. د افغانستان د انتخاباتو د سار ادارې رئیس جانداد سپینغار له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل:
ما واقعا جای تاسف است، چرا هر دو طرف به اساس مو توافقی که کردن و پذیرفتن میکانیزم میرن، در صورتی که اگر مشکل پیدا میشه در تفتیش اینا میتونن اعتراض کنن و اعتراضشان به اساس مشوره مشاورین ملل متحد و بعد نظرداشت تجربه جهانی به اعتراض رای حل پیدا میشه. یعنی با تاسف که اینا این میکانیزم حمایت نکردن.
د دوړو ټیمونو ترمنځ را پیدا شوې ستونزه د هغو رایو پاڼو د بیتلولو په اړه ده چې خط خورده شوی او نوموړي ټینګار کوي چې د دې ستونزې په حل کې له نړیوالو ناظرینو نه باید استفاده وشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د رایو د بیا تفتیش پروسه د دوړو کاندیدانو د 1595 سارونکو او دغه راز د لسکونو مدني ټولنو فعالانو او نړیوالو سارونکو لخوا څارل کیږي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د انتخابات خپل کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو د تفتیش بهیر له پرون مازدیګر راهیسې درول شوی دی. رحمت الله افغان په یو بل راپور کې اوري چې د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو او ټولنیزو قومي مشرانو په افغانستان کې د ملي وحدت له جوړېدونکي حکومت سره مخالفت څرګند کړ. دوی د یکشمې په ورځ یوې مظاهرې په ترڅ کې له راتلونکي ولسمشر وغوښتل چې جنګ سالارانو ته په حکومت کې برخه ورنه کړي.
مظاهره کوونکي او د افغان ملي غورځنګ بنسټ غړي وایي چې د ملي وحدت له حکومت سره مخالف نه دي، خو د پردې تر شا په دې نامه له جوړېدونکي حکومت سره موافقه نه لري. د شاوخوا 15 مدني ټولنو او ټولنیزو او قومي شوراګانو لسکونو غړیو د یک شنبې په ورځ په کابل کې د ملي وحدت په نوم د جوړېدونکي حکومت پر ضد مظاهره وکړه. مظاهرچیانو د ملي وحدت لپاره د دواړو کاندیدانو پریکړه یوه بهرنۍ او د ملت په زیان پریکړه وبلله. دوی یو څلور مادیز پریکړه لیک هم صادر کړل چې یو مظاهره کوونکی عبدالستاری یو برخه داسې ولوسته:
د ولس مشرې د دویم پړاو په ټاکنو نتایج د ټولو رایو د بیا شمېرنو د دقیقو او شفاف حساب له مخې ولس تا اعلان او بنسټ دی. له پاکو کدرونو یو قوي حساب دی شفاف او د خلکو د رایو ممثل حکومت رامنځته شي.
د دې مظاهرې سربیره د افغان ملي غورځنګ په نامه یو بنسټ د یوې غونډې پر مهال د کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت حکومت لپاره شوې پریکړه وغندله. د دې بنسټ غړي وویل چې په انتخاباتو کې یې له اشرف غني احمدزي نه ملاتړ کړی او باید چې اوس د ښاغلي احمدزي ټیم ځواب ورکړي چې ولې د دوی رایو ته احترام نه دی کړی. افغان ملي غورځنګ په جوړه شوې غونډه کې یوه اعلامیه هم خپره کړه چې د غورځنګ غړي فیض محمد ځلان لخوا ولوستل شوه:
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په منځګړیتوب له ترسره شویو توافقاتو څخه تر باندې یو اونۍ اوري، خو تر اوسه پورې موږ په معلوماتي خلا کې یو او هره ورځ راز راز ګنګوسي اورو. موږ د ډاکټر صاحب اشرف غني احمدزي څخه په زغرده غوښتنه کوو چې د ترسره شویو توافقاتو په اړه خپلو پلویانو او په ټولیزه توګه ملت ته دقیق معلومات او توضیحات وړاندې کړي.
د اشرف غني احمدزي په مشرۍ د تحول او دوام ټیم وین فیض الله زکی د مدني ټولنو ټولنیزو او قومي شوراګانو د اندېښنې بې ځایه وبللې او غوښتنه یې وکړه چې وخت د انتظار وکړي. ښاغلي زکی ازادۍ راډیو ته وویل: اشرف غني احمدزی په هغو ټولو کړیو ژمنو ولاړ دی چې د انتخاباتي کمپاین په ورځو کې له ملت او خپلو پلویانو سره کړی دي.
ډاکټر صاحب اشرف غني احمدزی د لومړۍ ورځې نه هر شي خپل سیاست په ډاګه اعلان کړی او که خدای وکړي بریالی شو هغه بل ټیم هم به حکومت کې شامل کو او ملي وحدت حکومت. د فردې تر شا هیڅ کوم معامله روانه نه ده.
مظاهره کوونکو افغان ملي غورځنګ ویل د نړیوال ټولنې او متحده ایالاتو له وروستیو مداخلو سره د افغانستان واکمنۍ او د انتخاباتو کمیسیون اعتبار ته زیان رسیدلی. خو د ولسمشر لومړي مرستیال محمد یونس قانوني د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ د جوړجاړي د طرحې ننګه وکړه او ویې ویل دغه یو افغاني طرحه وه او بهرنیانو یې یوازې ملاتړ کړی.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د لوی افغانستان د ولسي خوځښت په نوم یو بنسټ د تروریستي بریدونو او ملکي تلفاتو د غندنې په هدف په کابل کې اعتراض وکړ. د دې سازمان غړي د یکشنبې پر ورځ د کابل په سینا او پامیر سیمه کې راټول شوي او پر ایران او پاکستان یې تور پورې کړ چې له تروریستانو نه ملاتړ کوي. د دې سازمان له حکومت وغوښتل چې افغان امنیتي ځواکونه په بشپړ ډول تجهیز کړي څو د دې تروریستانو په وړاندې د جګړې بشپړ توان پیدا کړي. نور حال مرزي احمد زیرا کوي.
مرګ په پنجابیانو، مرګ په پاکستان، مرګ د ایران په جاسوسانو.
د لوی افغانستان د ولسي خوځښت په نوم د یو بنسټ لسګونو غړیو په هیواد کې د تروریستي حملو تر څنګ د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې وروستۍ انتحاري حمله په کلکو ټکو وغندله. د دې بنسټ غړي د یکشنبې په ورځ د کابل په سینما پامیر سیمه کې راغونډ شوي وو او ادعا یې کوله چې د ایران او پاکستان استخبارات د دې خونړۍ حملې مسؤل دي. د دې سازمان مشر ایمال سړوال ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې روان تروریستي فعالیتونه چې زیان یې تر ډېره ملکیانو ته رسیږي باید ودرول شي.
موږ په افغانستان کې ټول ترهګریز اعمال په کلکو ټکو غندو. په ځانګړي ډول چې په تېره اونۍ کې په پکتیکا کې وه ډېره غمجنه پېښه رامنځته شوله. د هغې پېښې د غندنې دپاره او د هغې پېښې د عاملینو د غندنې دپاره راوتلي یو کې موږ له خپل حکومت څخه په کلکه غوښتنه کوو چې دغه اعمالو مخنیوی وکړي.
بلخوا دې سازمان له افغان امنیتي ځواکونو نه خپل ملاتړ څرګند کړ او له حکومت څخه یې وغوښتل څو امنیتي ځواکونه په بشپړ ډول تجهیز کړي او لازمې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا انتحاري او وسلوالې حملې زیاتې شوې او له دې امله سلګونه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دفاع وزارت مسؤلینو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په وروستۍ یوه نیمه میاشت کې په هلمند، لوګر، کندهار، بادغیس، فاریاب او پکتیکا کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شوي دي. د لوی افغانستان ولسي خوځښت بنسټ مسؤلینو له دې نه وړاندې هم د انتحاري حملو او پدو حملو کې د پاکستان او ایران د لاس لرلو په اړه داسې اعتراضي غونډې کړې دي. بلخوا د ولسي خوځښت بنسټ وایي چې په راتلونکي کې به هم د دا ډول حملو د مخنیوي په خاطر د هیواد په نورو سیمو کې هم ورته اعتراضونه وکړي. د دې بنسټ د عام اړیکو مسؤل عبدالقدیر وویل
چې دا افغانستان او د افغانستان د ولسونو سره ځلنجینه کار کول دي. موږ سړکونو ته روزو، موږ واټونو ته روزو، موږ په کلی کوڅو کې ګرځو، موږ په جماعتونو کې ګرځو او عام افغانانو ته خپل ولسته دغه پیغام رسو چې افغانستان زموږ ګډ کور دی، افغانستان زموږ خپل کور دی او دې کور کې باید موږ هغه کوم حق چې به موږ مالري دا وخت باید موږ ادا کړو.
لیدین وړاندې هم یو شمیر بنسټونو په کونړ کې راکټي حمله او په نورو ولایتونو کې هم د حملو په اړه اعتراضونه کړي او د بندولو غوښتنه کړي. لیدې اعتراضونو سراسره اوس هم په څرګند ډول ښکاري چې په هیواد کې تروریستي حملې او د ملکي تلفاتو وژنې دوام لري.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
که غواړئ د ازادي راډیو راپورونه وګورئ او ویل ولې د ازادي راډیو پښتو ویبپاڼې ته ورشئ، پته یې د ازادي راډیو .org. ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم لري چې پته یې د facebook.com/ ازادي راډیو. هلته به تازه او شیبه په شیبه لویدونکي خبرونه تاسو وګورئ. که چیرې انټرنیټ مو ښه وي نو کېدای شي د ازادي راډیو خپرونې په ژوندۍ بڼه و هم اورئ. پته یې د ازادي راډیو .org. اوس به هم راشو یو راپور ته چې د مخدره موادو په اړه ده. د مخدره موادو پر ضد مبارزې عوامي روغتیا وزارتونو په ګډه د کابل له مختلفو سیمو څخه په مخدره موادو روږدي 110 تنه راټول او د معتادینو د درملنې مرکزونو ته ولېږدول. د دې وزارتونو مسؤلینو د یکشنبې پر ورځ ویل چې دا روږدي کسان په خپله خوښه حاضر شوي چې درملنه وشي. د دواړو وزارتونو مسؤلینو ویل د تیرو څو کلونو په نسبت اوس مهال په افغانستان کې د روږدو درملنې امکانات هم ښه شوي. خان محمد سیند او نور تفصیل.
چارواکي وایي چې په افغانستان کې اوس مهال پر مخدره موادو د روغدو د درملنې ظرفیت 6% لوړ شوی، حال دا چې په تیرو کلونو کې دا ظرفیت صفر ته نږدې وو. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د پلان رئیس محمد عثمان پروتن دغه څرګندونه د یکشنبې په ورځ په جنګلک روغتیایي مرکز کې د روغدو کسانو د بسترېدو پر مهال وکړي. په دې ورځ د مخدره موادو پر ضد مبارزې او عام روغتیا وزارتونو د یو غټ پلان لمخه د کابل لبیلو بیلو سیمو راټول شوی 110 معتادین د درملنې لپاره په جنګلک روغتیایي مرکز کې بستر شول. خاغلی فروتن وویل هسې تیزی شوی چې په مخدره موادو د روغدو د درملنې مرکزونه زیات شي.
تای دو سال اخیر پس از تدوین پالیسی ملی کاهش تقاضا
په ورسته دو کلونو کې د مخدره موادو د تقاضا د کمولو د پالیسی له جوړولو ورسته دا ظرفیت شپږ پیسه دل وړ شوی او په پام کې لرو چې پراتلونکو څلورو کلونو کې د روغ دو د درملنې امکانات دیرش فیصد دل وړ کړو.
د بویل دا روغ دی په 15 سلويخت ورځې په دې مرکز کې بستر او لازم درملنې ورسته به د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته معرفي کیږي چې د حرفي زده کړو په کورسونو کې شامل کړي. د بویل په خاطر دې په ټول هیواد کې د روغ دو د درملنې یوازې یو مرکز فعالو، خو اوس په ټول هیواد کې د دې مرکزونو شمیر 100 ته پورته شوی دی. د عامې روغتیا وزارت د روغ دو د درملنې د څانګې مسؤول سید جاوید بدخش وویل د دواړو وزارتونو د ګډ پروګرام سره سم هر میاشت په منظمه توګه د کابل ښار له مختلفو سیمو څخه په لسګونو روغ دي دغه مرکز ته انتقال او درملنه کیږي. د ده د معلوماتو له مخې په تیرو دریو میاشتو کې 225 روغ دي په دې مرکز کې تداوي شوي دي. د بویل له روغ دو سره له روغتونه له رخصتېدو وروسته هم مرستې کیږي.
برنامه بعدی ما برنامه
تعقیبی است. لدی ورستا زمون بل پروگرام تعقیبی پروگرام دی. د رخصت شوی ناروغ پته او د تلیفون نمره اخلو او تر دوو کلونو پورې ورته مشورې ورکو.
روغ دو ویل د مخدر و موادو په کارولو پکیمانه او په خپل خوخه لدغه روغتي ټیم سره راغلی چې درملنه یوشي. عاقل شانو می آزادی رادیو ته وویل
نن د بستر د پاره زدن بستر کوم الله خو خرغله دا پیرام کې پیر هغه شول ما رګ دې شول دوا ولاد نه لرم من به حد ازیت پښمانه یم د حکومت نه دا توقع وړ زم مخسر کومک وکي موږ دلته جوړ شو.
د چارواکو د معلوماتو لمخې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1,000,000 خلک په مخدر مواد روغ دي چې سباند 1,00,000 پکې خزي او 2,50,000 ماشومان دي. کارپوهان په مخدر موادو د روغ دیدو علت دې موادو ته د خلکو لاسرسی ګڼي. دوی وایي امنیتي ځواکونه ته پکار ده چې په ښارونو کې د دې موادو د خرڅلاو ځایونه کشف او وتړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت سال،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خوس محل از دې رادیو ته غوږی چې د سهار له وو د مخام تر وو بجو پر هم دې څه پوچی آشنا نشرت کوي خبرونه لري. پته ده 3.5 FM او په منځنۍ څپو کې 2.9. د افغانستان مشرانو جرګوي په خوست ولایت کې له شمالي وزیرستان څخه راغلیو کډوالو شپږ سوه سپکې وسلې امنیتي ځواکونو ته سپارلې دي. خوست ته د مشرانو جرګې لخوا د ورغلي پلاوي د څېړنو له مخې د کډوالو یو شمېر قومي مشرانو ته بیا د خوست امنیتي ارګانونو د وسلو جوازونه هم ورکړي. په عین حال کې یو شمېر سناتورانو اندېښنه وښوده چې ممکن د دغو کډوالو په منځ کې یو شمېر مخالفان موجود وي چې دا کار به د ناامنیو د زیاتېدو لامل شي. ناجیه صافی او نور تفصیل.
سره لدې چې له شمالي وزیرستان څخه خوست کډه شو کسانو ترمایس د وسلو د موجودیت مسله په وار وار د دې ولایت د لوړ پولو چارواکو لخوا رد شوې. خو د مشرانو جرګې تحقیقاتي پلاوی وایي چې دغه کډوالو د خوست امنیتي ځواکونو ته شپږ سوه سپکې وسلې سپارلې. د مشرانو جرګې غړي نثار حارس د یک شنبه په ورځ د سیرنیز رپورټ د خپرولو پر مهال وویل چې د خوست امنیتي چارواکو د دغه کډوالو یو شمیر قومي مشرانو ته د وسلو د ساتلو کارتونه هم ویشلې. نوموړي انتقاد وکړ چې د مشرانو جرګې تحقیقاتي پلاوي ته د خوست د والي لخوا اجازه نه ده ورکړل شوې چې د ملي امنیت له رئیس سره په دې اړه خبرې وکړي.
د خوست مسؤلینو تقریبا شپږ سوه ملسپکې وسلې له دغو کډوالو څخه راټولې کړې دي. همدارنګه د دغو کډوالو یو شمیر قومي مشرانو ته د دوی د خوندیتوب لپاره کارتونه هم ویشلي دي. له بده مرغه چې د خوست والي موږ پرې نه ښودلو چې د خوست امنیت لري سره وګورو، خو زموږ تعهد دا دی چې موږ د خوست د امنیت رئیس کابل ته راغواړو تر څو په دې برخه کې جدي معلومات راکړي.
د دې تحقیقاتي پلاوی غړي وایي چې د دوی د سړنو پر بنسټ د پاکستان افغانستان له شمالي وزیرستان څخه راغلي کډوال عادي خلک دي او هغه راپورونه ناسم وبلل شي، ممکن دغه کډوال له تروریستي ډلو سره لاس ولري. خو له بلې خوا د مشرانو جرګې یو شمېر نورو غړیو بیا اندېښنه څرګنده کړه چې افغان امنیتي ادارو ته د کډوالو لخوا د 600 سپکو وسلو له ورکولو ښکاري چې د کډوالو په منځ کې وسلوال مخالفان هم موجود دي. دوی وایي چې په هیڅ هیواد کې دا اجازه نشته چې کډوالو ته د وسلو د ساتلو کارتونه وویشل شي. د خوست د مطبوعاتي چارو سلاکار بریالی روان وایي چې د دغو کډوالو قومي مشرانو باندې هیڅ ډول وسلې نه دي ویشل شوي. نوموړي همدارنګه هغه مسله هم رد کړه چې د دې ولایت د ملي امنیت له رئیس سره د مشرانو جرګې د تحقیقاتي پلاوي له لیدنې سره د خوست والی مخالفت کړی.
مونږ د هیچا مخالفت نه دی کړی چې له راغلي پلاوي سره د لیدنه نه کوي، بلکې راغلي پلاوي په خوست کې بېلابېلې لیدنې درلودې، د کړنې ترسره کړې او خپل گزارش تکمیل کړ.
نږدې دوه میاشتې مخکې د پاکستاني پوځ له عملیاتو وروسته نږدې 15,000 کورنۍ خوست ولایت ته مهاجر شول، چې ورسره داسې اندېښنې هم وي چې ګواکې ځینې دغه کډوال به په وسلو سمبال وي. خوست ولایت د پاکستان له شمالي وزیرستان سره 148 کیلومتره پوله لري او د ترجستانو د راتګ ډېر امکان هم پکې لیدل کېږي.
و موریدل چې د مشرانو جرګې پلاوی وویل له شمالي وزیرستان څخه راغلي او کډوالو 600 سپکې وسلې امنیتي ځواکونو ته په خوست ولایت کې سپارلې دي. له بلې خوا په خوست ولایت کې لا هم خلک د بشري حقونو په مسایلو سم نه پوهیږي او فکر کوي د بشري حقونو د بحث څخه موضوع یوازې د ښځو د حقونو تامین او د ښځو لپاره د کار او زده کړو د ښو شرایطو برابرول دي. دوی وایي نارینه د بشري حقونو د مسلې سره کوم تړاو نه لري، البته دوی داسې فکر کوي. د مسلې تفصیل د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
د بشری حقونو د ادارو د لارې هڅه شوي زیات نه زیات د ښځو د حقونو مسلې راپورته شي، هغوی ته د زده کړو پر زمینو خبرې وشي، په خپله خوښه د واده کولو حق خوندي شي، په میراث کې حق ورکړل شي، د کار شغل او حرفي حق ولري او داسې نور. ولې په دې مهم بحث کې د بشري حقونو د اعلامیې محتوا او غنا ته په کتو تر ډیره په افغانستان کې د نورو قشرونو د حقونو او ستونزو مسلې له پامه لوېدلې دي. مدني فعال ولی مدخان خادم وای دی فکر کوي بشري حقونو نه مراد یوازې د ښځو حقونه دي، ځکه د په خبره مدام په افغانستان کې د بشري حقونو نوم سره جوخت د ښځو نوم یاد شوی، کنه دلته د ماشومانو د ویستر برخې حقونه هم پایماليږي. کار حق دی ولی نارینه او ته هم فرصتونه ډیر محدود دي.
دلته اوس زمونږ په ټولنه کې یوازې کله چې مونږ غږ اورو چې بشري حقونه، فکر داس کوو چې دا یوازې د خزینه او طبقه لپاره دي، حالانکه دا څنګه ده هم دا چې دوی ډېر وخت په کوسم د ښځو حقوقو په برخه کې ډېر کوي. دلته مونږ وینو ډېر وخت د ځوانانو حقوقو تر پښو لاندې کېږي.
د اجمل په نوم یو تن خوستای ځوان وایي د بشري حقونو د پراخ مفهوم په اړه د ډېری خلکو ناسم تعمیر یو لامل دادی چې ښځو باندې ځینې کلتوري محدودیتونه شته چې هغوی د خپلو روا حقونو بې برخې کړي.
نک شک نشته چې زمونږ تاسو په جامعه کې تر یو حده د ښځو حقوق پایمال شوي دي. دا واقعیت
مشر ځوانان چې لوستي دي یای په دې ورستوي کې په هانتونونه لوستي د بشري حقوقو مسله په یو نسبتا پراخ شوکار کې ویني.
زمانم عبد الله د خوست کار اوسیدونکو زما په نظر بشر حقوقونه د وې انسان لپاره هغه دي چې په د وخاص قانون په چوکاټ کې په وټولنه کې څوک اوسېږي حقوقی ته خپل فردي حقوق یا ټولنیز حقوق ورسیږي.
د حقوقو د پوهنځي استاد میرولی جان لکنوال وایي چې په دې ځای کې ځکه ډیرای لوستي او نالوستي کسان بشري حقوقو د شک پسترګ ګوري چې لوستو کسانو هم په خپل کورنی چاپریار کې اصلا د ښځو حقونه لپاره غورځولې دي.
بسواده او بسواده د وړو بشري حقوقو د کلمې ته استلاته د شک پسترګ ګوري، په سترګ سره د حقوقو ته نه ګوري، لکه څه ډول چې دی اصلي معنا او مفهوم ده. مشکل هم ده چې دلته د بشري حقوقو د استلاته د په صحیح معنا سره تعبیر شوی نه ده. چې بسواده او طبيعت چې په دې باندې پیږي نه چې بشري حقوق یعنی څه، یو هغه کسان چې مثلا بسواده دي په ډیرو موردو کې حقوق چې د نورو لپاره دي هغه تر خپل خولاندې کړي دي لګټي بغي کې لټولې دي.
په همدې حال کې په سوال ختی ځون کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مني چې خلک تر ډیره د بشري حقوقو د مسایلو سره پوره بلد نه دي، خو وايي د عامه پوهاوي په برخه کې ډیر کار شوی او پایلې داده چې د یاد ځون په دریو ولایتونو پکتیا، پکتیکا او خوست کې په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو د تامین په برخه کې 25% خوالی راغلی دی.
لندې د می ورسته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په اړه په سپورتي خبرونو کې نور حل ووري.
د سپورت ورځنې هنداره.
افغانستان او زیمبابوی د کرکټ ملي ټیمونو دویمه نړیواله یو ورځنۍ لوبه نن په بولاوایو سټیډیوم کې پیل کړه. افغانستان په لومړی بیټینګ سره وتوانید د وولو بھاړو په سوځیدو سره په 500 اورونو کې 255 منډې وکړي. په دغه منډو کې د افغانستان د ملي ټیم تکړه او نوی جذب شوی لوبغاړي عثمان غنی په 200 دقیقو کې د 143 بالونو په وهلو سره 113 منډې جوړې کړې. دا د عثمان غنی لپاره لومړنۍ سلیزه وه چې د یو فول ممبر یا د آی سی سی د یو بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد په وړاندې خپله لومړۍ سلیزه وهله. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتا کوي که چیرې افغانستان وتوانېږي لږ تر لږه دوه لوبې هم د زیمبابوې په وړاندې وګټي، نو دا به د افغانستان لپاره تر ټولو ستره لاسته